کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون قمندان جانان نن په یوه چاودنه کې وژل سوی دی. په افغانستان کې 14% د مړینو کچه د زړه او رګونو ناروغۍ جوړوي چې ډیری یې په ښځو کې لیدل سوي دي. د ازادي راډیو د پښتو یو ساته خبرونه ته موزه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هر کلی کوو. نور پرونه هم لرو خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په کندهار کې د چټک غبرګون د قطعي قمندانو وژل سو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یو کم عمر الک د سر پرې کېدل جنایتکارانه عمل دی. د امریکا ولسمشر وایي د سی آی ای مشر د شمالي کوریا له رهبر سره کتلی. د کندهار امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان جانان افغان د مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل سوی. د امنیه قمندانۍ مرستیال وایان متی الله هلال ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کندهار په څلرمه حوزه کې سوی.
په چاودنه کې جانان افغان په شهادت رسیدلې دي او سره درې سرتیري هم زخمي شوي دي چې زخمي پولیس له لورې انتقال شوي دي چې اوس مهال یې صحیح حالت ته جدول دي. په چاودنه کې ملکي کسان ته کوم زیان نه دی اوښتی.
یوی باوری امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې د کندهار د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان جانان افغان دوه ساتونکي هم وژل سوي دي. د سرچینې په حواله چې بم د سرحدي پولیسو د قطعي قمندان په موټر پورې نښلول سوی و وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یو کم عمر هلک سر پرې کېدل جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی. په کابل کې د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
دا ډول ناوړه اعمال هیڅ ډول توجیه او دلیل نشي منل. که دغه ماشوم هر جرم کړی وي هیڅ قانون یو لس کلن ماشوم ته دغه ډول مجازات نه مني. په دې برخه کې هیڅ توجیه د منلو نه ده.
د جوزجان ولایت چارواکو ویلي چې د داعش وسلولو دغه ماشوم یک شنبه نا وخته په دې ګناه وژلی چې افغان سرتیرو ته یې خواړه وړل او یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. مخکې دغه ماشوم 14 کلن ګڼل سوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې د یوه مرکز د ځینو کارکوونکو اختطاف دوی اندېښمن کړي دي. د غور ولایت چارواکي وایي پرون سه شنبه د مرکز پیروسکو په مربوطاتو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د یوه مرکز درې کارکوونکي او دوه پولیس وتښتول سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن پر دې پیښه اندېښنه څرګنده کړه.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کې یو د وزارت داخلي سره د غور ولایت مسؤلینو سره.
دغه نوملیکنه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د هغو انتخاباتو لپاره کیږي چې د تلې یا میزان پر 23 کیږي. په بغلان کې نن غرمه په یوه ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه د دوشي ولسوالۍ په پیازقول سیمه کې سوې ده. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان ذبیح‌الله شجاع وویل چې د یوه مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر ترمنځ دغه ټکر د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله سوی دی. ښاغلي شجاع ویلي ټپیان د پلخمري روغتون ته انتقال سوي چې وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره کتلی دي. د شغلي ټرمپ خبره دوړ مشرانو تیره اونۍ سره کتلی او د یوې سرمشریزې د جوړېدو په اړه پلانونه طرح سوي دي. شغلي ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي له کیم سره د پامپیو کتنه په کراري مخ ته ولاړه او شی اړیکې ایجاد سوې. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې په دې اړه وویل
موږ له شمالي کوریا سره مستقیم خبرې پیل کړې دي. دا مذاکرې په لوړه سطح شوې دي. زه باوري یم چې ښه نیت شته او ډېر ښه کارونه د ترسره کېدو په حال کې دي.
د کیم او پامپیو ترمنځ د کتنې راپور واشنگټن پوسټ رسپانې پرون خپور کړ. راپور وایي دواړه مشرانو د ایستر د رخصتیو پر مهال سره کتلي دي. عراقی چارواکو وروسته له هغې د روسیې دوه ښځو ته د عمري بند سزا واوروله چې له داعش سره یې په اړیکو محکومې کړي. دغه شزه چې د بغداد د یوې محکمې لخوا پرون محکومې سوي په اصل کې د داغستان ګڼل سوي. دغه جمهوریت د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې له چچنیا سره پر پوله پروت دی. د روسیې دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د راغ ټلویزیون ویلي چې د همدې محاکمې پر مهال د آذربایجان درې ښځینه اوسیدونکي او یوه قرغزۍ په بند محکومې سوي دي. د دغو ښځو په اړه سمدلاسه نور جزیات نه دي تایید سوي. د فرانسې خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې په دې لړ کې د آذربایجان 15 ښځینه وګړي د مرګ په سزا محکومې سوي دي. د روسیې د دولتي رسنیو او دغه راپور ترمنځ تناقض سته. او په ارمنستان کې نن په زرګونو کسانو د پلازمینې یریوان په مرکز کې لاریون وکړ. دوی هڅه کوي هغه اعتراضیه غورځنګ جاري وساتي چې د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د سرج سرکسیان تر ټاکل کېدو وروسته پیل سوی دی. سرکسیان د اوږدې مودې لپاره د ارمنستان ولسمشر هم پاتې سوی دی. بلخوا د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د سلګونو کسانو د لاریون رهبري کوله چې د سرکسیان د دفتر تر مخې پورې روان وو. د لاریون د ساحې په شاوخوا کې اضافي پولیس ګمارل سوي دي. دغو پولیسو ګڼ لاریون کوونکي نیولي او د ترافیکو جریانې بیرته عادي حالت ته ستون کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي:
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کیو دی وزارت داخلي سره، د غور ولایت مسؤلینو سره.
د کندهار امنیه قمندانې تایید کړی چې د دغه ولایت سرحدي پولیسو د چټک غبرګون قطعي قمندان جانان نن په یوه چاودنه کې وژل شوی دی.
جنان افغان پر موټر باندې 14 نفر دی چې په 14 کې جنان افغان په شهادت رسېدلی دی او سره درې سرتیریان زخمي شوي دي.
د هلمند پرلط ځوانانو نن په ولاریون کې هغه بریدونه وغندل چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې په کندوز او د طالبانو لخوا په غزنی ولایت کې د یو بل پر ضد وسول.
ولې ټول نورې مشت د ملت په سترګو نه ګوري؟ ولې ټول نورې په مهرو کې؟
بلخوا د ولسی جرګې شمیر غړي دا کوي چې په ځینو هیوادونو کې داسې کسان د افغان ډیپلوماټانو په توګه مقرر شوي چې حتی د ښوونځیو د فراغت سندونه نه لري.
تاسفانه چې اکثره خلک داسې دي چې دولسم سند هم نه لري، هغه د باندې د افغانستان نمایندګي کې هغه خلکو مقرر کړي چې په حکومت کې نفوذ لري.
په دوه هم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه، یو اساسي او بشري حقونه او بلې ژوند په شیبو کې خبرونه هم لرو. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي له اندېښنو سره سره په تیرو څلور ورځو کې له شپږ اویا زره څخه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې د نوملیکنې د پروسې امنیت به خوندي کړي، خو د غور حملې دوی په جدي توګه اندېښمن کړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله شمیل ازادي رادیو سره په خبرو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي د نوملیکنې پروسه به په بریالیتوب ترسره شي.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کیو دی وزارت داخلي سره، دی غور ولایت مسؤلینو سره چې دا مسله وکولی شي په اسانه حکومدارانګه د هغه قومي مشرانو سره، هغه محلي مشرانو سره هلته په غور کې چې دلته په وزارت داخله کې امنیتي ملي سره چې ترڅو دا مسله حل شي.
د سه‌شنبې په ورځ د غور په مرکز د فیروزکو ښار د غلامان په سیمه کې د نوملیکنې په یو مرکز وسلوالو برید وکړ او 15 تنه یې برمته کړل. د غور د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په برمته شوو کې د کمیسیون درې کارکوونکي او دوه پولیس شامل دي. د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې له پیل څخه تر دې دمه د لومړنۍ برید دی چې د نوملیکنې په یو مرکز کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې امنیتي مسؤلینو د نوملیکنې د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په سوالي پیغام کې د غور د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې طالبان به د انتخاباتو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په تیرو څلورو ورځو کې له 6000 څخه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې چې کابو 10000 مېرمنې دي. د نوملیکنې د پروسې پر وړاندې د نامنې ترڅنګ د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري بللو یا ستونزه ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د غور پیښې دا وښوده چې د نوملیکنې پروسه به له جدي ننګونو سره مل وي. د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسي:
نامنې اثرات بېخي ډېر دي. په غور کې د مرکز سوځول او کارکوونکي اختطافول د لوی ګواښ دی د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره. که چېرته حکومت واقعا اراده د دې لري چې په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره کړي، اول باید د پروسې ته سرعت ورکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم وکیلانو له دې کبله په کمیسون انتقاد وکړ چې له چمتووالي پرته د نوملیکنې پروسه پیل کړه. د وکیلانو په خبره کې چیرته کمیسون او په ټوله کې حکومت ونه کړای شي چې د نوملیکنې پروسه په بریالیتوب پای ته ورسوي، نو په ولسواکۍ او انتخاباتو باندې د خلکو نسبي باور هم له منځه ولاړ شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون تل په دې ټینګار کړی چې د نوملیکنې پروسې لپاره پوره چمتووالی موجود دی او دغه پروسه به د پلان مطابق ښه پر مخ ولاړه شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنې مو اوریدلې. دغه ورځ د انتخاباتو چارو یو شمېر کارپوهان وایي په غور کې د نوملیکنې پر مرکز برید دا وشو چې دغه پروسه له ګڼو ننګونو سره مخامخ ده. دوی وایي که حکومت امنیت او د انتخاباتو په پروسې د خلکو د باور د رامنځته کېدو په برخه کې جدي او ژر اقدامات ونه کړي، د نوملیکنې او د انتخاباتو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی سي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د انتخاباتي چارو له کارپوه جانداد سپینغر سره مرکه کړې. په ګټه
د غور پیښې دا وښودله چې د امنیتي نظره دغه د نوملیکنې پروسه د یو جدي ګواښ سره مخامخ ده. د غور په څیر یا غور وضعیت ته مشابه موږ ډېر ولایات او ډېرې سیمې لرو چې هلته هم په بلقوه یا پوتانشیل د دغسې حوادثو د رامنځته کېدو شته دی، یعنې احتمال موجود دی. او که په دې رابطه کې جدي اقدامات ونه شي، تضمینات رامنځته نه شي، نو دا پروسه خو به مخکې لاړه شي خو ډېره به ناقصه وي او د خلکو ګډون به هم پکې کمی، مخصوصا هغه سیمو کې چې نارامه دي.
او په دغسې شرایطو کې چې تاسو هم اندېښنه وښوده چې دغه د غور موضوع یو نمونه ده چې دغه پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، نو څه فکر کوئ چې څومره امکان لري بلاخره همدغه مسله چې دغه پروسې هغه په هغه شکل چې لازمه ده امنیت دې تامین شي او هغه مطلوبه نتیجه چې د اقل غواړي ولس یې غوښتونکی او کمیسون یې غواړي هغه ترلاسه شي؟
نو زه فکر کوم چې ډېر ضرورت دی چې حکومت، کمیسون، سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه سره منظم ناستې مشورې پر دې رابطه باندې شروع کړي چې د کومې لارې نه کولی شي د دوی دغه پروسه کامیابه کړي، امنیتي برخه کې کوم اقدامات په ګډه کولی شي او کوم کارونه باید صورت ونیسي، د خلکو د اعتماد او اعتبار رغونې په رابطه باید کوم کارونه وشي. عامه پوهاوی
سپین غر صاحب او بخا ستاسو خبرې مې قطع کړې. دغه د اقداماتو خبره تاسو وکړه، تر دې پخوا تاسو هم شاهد یاستئ چې حکومت، کمیسون، امنیتي ارګانونو دوی د اقداماتو خبره کړې وه چې تدابیر نیول شوي او په دې رابطه باندې ډاډ ورکړی و، خو بیا هم ولیدل شول چې دغه پروسې په جریان کې داسې پیښې رامنځته کیږي.
ګوري، امنیت خو تنها هغه فزیکي امنیت نه دی، موږ استخباراتي کشتي ارګانونه لرو او دا کشتي ارګانونه سخت تړلي دي د خلکو همکارۍ ته. نو که د یو خوانه امنیت ترینګړی وي او د خلکو هم د بلې خوانه همکاري نه وي، خلک په پروسې بې اعتماده وي، ارزښت ورنکړي په خپلو سیمو کې دې پروسې ته، هغوی استخباراتي معلومات نه شریکوي د استخباراتي ارګانونو سره. بیا استخباراتي ارګانونه نشي کولای چې هغه امنیتي تدابیر ونیسي یا د دغسې حوادثو مخنیوی وکړي. نو ګورئ، دا په زنجیروي توګه دغه اقدامات به شوي، خو دا به ناقص اقدامات. ناقص اقدامات چې هغلته تر شا یې د خلکو ملاتړ، اعتماد نه وسي، ولو په امنیتي برخه کې هر کار وشي، دا به نتیجه ورنکړي.
د انتخاباتي چارو کارپوه جانداد سپینغر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو کندهار ته. د کندهار امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د چټک خبرګون د قیدی قمندان جانان د خپلو دوو ساتونکو سره د ماین په یوه چاودنه کې ووژل سو. چارواکي وایي چې چاودنه د مقناطیسي ماین په وسیله سوې ده او په پیښه کې درې نور سرحدي پولیس ټپیان سوي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ مرستیال بیان متي الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کندهار ښار د څلرمې او زیاړوند زاړه ګمرک په سیمه کې د سرحدي پولیسو د چټاک خبرګون د کمانډان جانان ماما پر هولیکس موټر د چسپکی ماین چاودنه سبې چې په پیښه کې کمانډان جانان وچل سوی او درې ساتونکو ټپیان سوی.
د حضرت بابا په سیمه کې نن سهار 9 بجې او شلواله جانان افغان پر موټر باندې چاودنه سوی ده چې د چاودنه کې جانان افغان په شهادت رسیدلې دي او سره درې سرتیریان زخمي شوي دي چې زخمي پولیس لوري روان انتقال شوي دي چې اوس مهال یې صحیح حالت ته جدول دي. په چاودنه کې ملکي کسان ته کوم زیان نه دی اوښتی.
په عین وخت کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې کمانډان جانان او د هغه دوه ساتونکو وژل سوي او درې نور سرحدي پولیس ټپیان سوي دي. د دې حمله مسولیت د دولت وسلوال مخالفینو منلي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته په واسطه وسوي پیغام کې د کمانډان جانان په ګډون د شپږو سرحدي پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. کمانډان جانان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو وي چې د تیر څلورو کلونو رئیس د سرحدي پولیسو د چټاک برګوند کې د کمانډان په توګه دند دلودل. نوموړي تیر کال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ د لکمان او نظر په کلو کې د پاکستانی ملیشو سره د افغان سرحدي پولیسو مشري کول.
زموږ غلازدي راډیو ری دوستانو له کندهار څخه به غونډي هلمند ته ورسو. د هلمند د پرلت ځوانانو نن لاریون وکړ. دغه ځوانانو چې شمیر سلګونو تر رسیدي یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دوی په دې ورستیو کې هغه بریدونه هم وغندل چې د حکومت لخوا په کندز او د طالبانو لخوا په غزنی ولایت کې د یو بل پر ضد تر سره سول. زموږ همکار محمد الیاس دایي په دې اړه تفصیل راکوي.
د لشکرګاه شهر پر عمومي پخواني جاده باندې د موټرونو او پیاده کسانو په مټ د غلاریون کې سلګونه کسانو برخه درلوده. د دوی سره د پرلت غړي، دکانداران او ځینې عام خلکو په شمول د ولسوالیو څخه راغلو کسانو برخه اخیسته وه. لشکرګاه کې د هلمند د ځوانانو لخوا د حمل یا ورده میاشتې تر دوهمې نیټې وروسته د څومزل د چګن شمیر کسان د خیمې څخه د ښار واټونو تر وځي او د جنگ لشکیل خو غواړي چې سوله وکړي. د لاریون یو غړي اقبال خیبر چې په یو واړه سپین موټر کې ولاړو په ډیر لوړ आवाज خبرې کولې. خیبر همدا تیر میاشت د کندوز په درستیار چې ولسوالې کې هوایی بریچ د طالبان په شمول یو شمیر ملکی کسان پکې وژل سول او د غزنی په خواجه عمري ولسوالې کې چې د ولسوال په شمول یو شمیر کسان پکې وژل سول. لشکرګه کې د پرلتونو او لارینونو د غلړی تر هغه ځان مرګي بریډ ورسته پیل شوی ده او ګډونوالو د حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه کوي چې لامل یې شپانس کسان د ماشمالو په شمول وژل سول او د پندوس نور ټپین سول. هغه بریډ د لشکرګه د لومړی حوزې په مربوطاتو کې د غازی محمد ایوب خان په نوم یو لوبغالی ته نږدې د حمل یا د ورې د میاشتې پر دوه منېټه په داسې حال کې چې د غیژنیونې بازی هم پکې روانه و اوسو. لاریون کوونکو د خپل مارچ په برخه کې د وسلوالو د دې اقدام چې په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې به تر امرسانی پورې مخابراتي شبکې هم بندي وي نیوکه وکړه. وغه د لشکرګاه د ځوانانو د پرلت د غړو او خلکو ترمنځ د همغږي په ضد وبله. که څوم طالبانو د هلمند د ځوانانو ولسی حرکت ته چې د سولې په خاطر پیل سوی دی مثبت او قانع کوونکی جواب نه دی ویلی، خو دا حرکت د هیواد نور ولایتونو ته هم غځېدلی دی چې د ورځې نه بلې ته د پراخوالي په حال کې دی. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وبه جوړې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سله شار پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون موندنې ښیي چې یو شمېر افغان ډیپلوماټان له ښوونځیو څخه د فراغت اسناد نه لري. د دغه کمیسیون رئیس ادنان ازادي راډیو ته وویل چې د ډیپلوماټان د اړیکو او د حکومتي چارواکو سره د پیژندګلوي له مخې مقرر شوی دی. نور حال د یوسف تدران پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پاتخوابی وایي یو شمېر افغان ډیپلوماټان د اړیکو او حکومتي چارواکو له ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره د پیژندګلوي په بنسټ ټاکل شوی دی. ښاغلی پاتخوابی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه څېړنې چې دوی د بهرنیو چارو وزارت څخه کړي ښیي چې په بهرنیو هیوادونو کې میشه افغان د ډیپلوماټان حتی د دولسم ټولګي څخه د فراغت اسناد هم نه لري.
تاسفانه چې اکثره خلک داسې دي چې د دولسم سند هم نه لري، هغه د باندې د افغانستان نه د افغانستان په نمایندګۍ باندې په نورو هیوادونو کې د افغانستان نمایندګۍ کې هغه خلکو بقرار کړي چې په حکومت کې نفوذ لري او په وزارت خارجه کې نفوذ لري. بیا په بل شکل باندې په هیواد کې داسې مقرر شوی دی چې یو ډیپلومات هلته په درې کاله حق لري چې په یو ځای کې دنده ترسره کړي او هغه بېرته راشي افغانستان کې په نوبت سره هغه څوک چې حق وي د هغوی د حق مطابق هغوی ته دنده ورکړ شي.
پاتخوابي د دغو ډیپلوماټانو د شمېر په اړه چې د پوینه اسناد نه لري څه نه وایي، خو زیاتوي چې ځینې نور هم د تحصیلي اسنادو خلاف ډیپلوماټان مقرر شوي دي. دا وخت افغانستان لا ویا څخه په ډیرو هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ لري. د دولتي کارکونکو قانون د شپږمې مادې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د استخدام معیار لږ تر لږه لیسانس ښودل شوی او هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې د حقوقو، سیاسي علومو، سوداګرۍ او اقتصاد، ژورنالیزم، ادارې او مدیریت څخه فارغ او وزارت ورته اړتیا ولري. د انګلیسي ژبې په ټافل ازموینه کې لږ تر لږه د 450 نمرو او یا له دغو نمرو سره د ورته ازموینې څخه فراغت بل هغه شرط دی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته ټاکل شوی دی. د ولسی جرګې ځینو غړو تل په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو د څرنګه مقررې په اړه انتقادونه مطرح کړي دي. د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د بهرنیو چارو وزارت باید د ډیپلوماټانو په ټاکلو کې شایسته سالاري او تحصیلات په پام کې ونیسي. کلکانی ویلي دوی د افغان ډیپلوماټانو د تحصیلي اسنادو او سوابقو په اړه څو ځله د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات غوښتي، خو دغه وزارت د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې 14% د مړینو کچه د زړه او رګونو ناروغي جوړوي. د دغه وزارت مالجوي تب رئیس محب الله زیر نن دا خبره رسنیو ته کړې ده. له بلې خوا یو شمېر ښځینه ډاکټران وایي د زړه او رګونو ناروغي په میرمنو کې مخ په ډیرې دوده. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په رپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د معلوماتو په اساس د محل د نارینه او په پرتله خزینه او کې د زړه ناروغي مخ په پرخیدو ده. د دغه وزارت د مالجوي طب رئیس محب الله زیر د چهارشنبه په ورځ د خبري په مرمنو کې د زړه او رګونو د ناروغیو ترنوان لاندې لمړني ملي سمپوزیوم په سنډه کې رسنیو ته وکړي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
بعد مرغه سوال لسلنه دا د مړینو کچا امده د زړه او رګونو ناروغي تشکیلی تخمین داسې خي چې په خزینه و کې لبد مرغه د زړه ناروغي نسبت نارینه و ته زمونږ په وطن کې زیات دي. لامل چې خزینه د بادداري په وخت کې د دوی په زړه باندې ډیر بوج کیږي. لبل بخوانه په هیواد کې کومې غمیزې چې شته د هغو بار لبد مرغه زمونږ او تاسې په خزینه و.
د یو شمیر نړیوالو سیړنو په اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د سباندې 100 میلیونو انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځونو په سر کې ځای موندلی. همدارنګه ویره خودل شوې ده چې تر راتلونکو 100 کلونو پورې به دا شمیره په کال کې تر 30 میلیونو انسانانو هم واوړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د زړه او رګونو ناروغیو په اړه یو تریخ واقعیت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بې وزله بېوزلو هیوادونو ته رسیږي چې د مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د زړه حمله یا قلبي سکته چې د زړه د رګونو د بندیدا له کبله پیښیږي، د زړه د رګونو د ناروغیو تر ټولو ضرورونکې پایله ده چې ډیری وخت د وګړي په مړینه تمامیږي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه د جوړ شوي لومړني ملي سمپوزیم په سنډه کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانو وویل یاد سمپوزیم به د ډاکټرانو د ظرفیت لوړولو لپاره ګټور تمام شي. نسرین اوریاخیل په دې اړه وویل:
دا سمپوزیم چې نن جوړ شوی دا واقعا یو ډېر ښه ابتکار ده. دا د ډاکټر صاحبانو د ظرفیت جګولو لپاره یا تعلیمات متداومې طبي لپاره ضرورت ده.
د ځینو روغتیایي سرچینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کیږي. په همدې حال کې یو شمېر روغتیایي متخصصین وایي په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کیږي، او په وینا یې کچېرې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغې ناروغۍ مخنیوي ته جدي پاملرنه ونه کړي، دا شمېره به په حیرانوونکې توګه لوړه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس میوه نړیواله موضوع. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند مایک پامپیو پرون سه شنبه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتلی دی. دا چې دغو مشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې کړې او څه ویلې دي، د دې سفر تفصیل عصمت سروان راوړوي.
راپورونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سی آی ای عمومي رئیس مایک پامپیو شمالي کوریا ته لیږلی وو چې د دغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره وګوري، او د شمالي کوریا د اتمي پروګرام پر سر د او ولسمشر ټرمپ د کتنې پروګرام تنظیم کړي. د پومپیو او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د کتنې خبر لومړی پلا پرون سه شنبه واشنگتن پوسټ رسپانې خبر کړ. وی ویل چې دواړو د رواني اونۍ په فایل کې سره لیدلې دي. واشنگتن پوسټ خبره د دوو سرچینو په قول کړی او بیل دي چې د هغو نوم یاد کړی، ویل دي چې دواړو له موضوع پوره خبر دي. روټرز خبري اژانس او نیویارک ټایمز رسپانې ورسته تایید کړ چې پومپیو او کیم جونګ اون سره کتلې دي. د دوی کتنه له 2000 میلادي کال را پدې خو د امریکا او شمالي کوریا د دوه تر ټولو جګپړو چارواکو ترمنځ دمړنۍ کتنه ده. په 2000 میلادي کال د امریکا د بهرنیو چارو د همغه وخت وزیر مادلن البرایت د شمالي کوریا د اوسنی مشر له پلار کیم جونګ ال سره کتلی وو. په عین حال کې ولسمشر ترامپ په فلوریدا کې د جاپان له صدر اعظم شینوزو ایبی سره په کتنه کې وویل چې له شمالي کوریا سره په لوړه کچه مخامخ خبرې کړې دي. د جاپان صدر اعظم د ترامپ جرأت وستای چې موافقه یې کړې چې د شمالي کوریا له مشر سره د کړکیچ د حل کولو لپاره مخامخ ویني. شاغل ترامپ وویل له شمالي کوریا سره دا ډول تماسونه به خوشبيني زیاته کړي چې چاري سمې پرمخ ځي خو به کتل شي چې څه کیږي. د شمالي کوریا له مشر سره د سی آی ای د عمومي رئیس تر کتنې مخکې د ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د کتنې د احتمال په اړه ځینې شکونه مطرح شوي وو. د دوی د کتنې لپاره رسمن نیټه نه ده ټاکل شوې، ځکه چې باید مخکې تر مخکې ځینې مقدماتي کارونه وشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم صاحب وسیار کو زید زابل ولایت کلاس بازار څخه خبره کوم. وروره زو تزمو د کلاس بازار هیڅ کار نه دی، او مثلا یو حکومت یو اجر په خور مشر کوي، نه دی یو پارک، نه یو چوک، نه بل ټول بازار کې یو چوک نه سه یو چوک کار شروع کار په نیمایي مدره دی بسکا دغه په نیمایي پات او اخره څه کال غم څو نه وي اوس چوک دا ټول ولایت او ټول بازار کې یو چوک نه سه ورو دا د حکومت صدا وستن ورمه دا وایي چې به څه دی ولایت کې کار وکړي پارک کې چې زیاده جوړ کړي کانه کاځه وازه د نخښې جوړ دي چې دا سره مرداري دي پس هغه وستن یې دا وایي چې به څه ګلو دا روان دي.
السلام علیکم روزانه زبل من ولایت لسرګا څخه می زنګ درته ولید. جمعه ګل می زم روزانه په دې من کې یو داسې جنگ دی، یو داسې لګ درګه د عملیات روان دی روزانه، خو بنا اسم تجاد روز پر نه وکړي ما وسته او ما دغه دغه د ټول شروا او څخه چوره د دایلمن عملیات و نه درې مخکې بوج وره چې به خوشاله شې عملیات و نه درې او دا عملیات پر مختګ وکي څه مختبوزي. والسلام به احترام خدای دې مرسته.
سلام
السلام علیکم ازادی راتو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس له سلام ازل ننګرهار خبرې کوم کله چې په خوا د مجاهدینو او د شوروي جنگونو نجیب نارې ویلې چې راځي موږ سره کښېنئ خبرې وکړئ یو مال لیډران وروڼو هغوی وویل چې موږ تا سره نه غږېږو موږ له شوروي سره خبرې کوو اوس ما هغه وخت ده مولا صاحبان له امریکا سره خبرې کوي څنګه چې د نجیب ارمان ټول افغانان کوي همدغسې به د اشرف غني ارمان دوکي او بیا به وخت تېري او ټول جلسې سره یو لاس یو نوری لاس سره ورکوي او نور دا ورور وزنه بنده کوي وسلام
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
او په دې سره په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له سلیم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د کندهار امنیتي چارواکو تایید کړی چې د سرحدي پولیسو د چټک خبرګون د قطعي قمندان جانان افغان نن سهار د مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی وسلولو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یو کم عمر هلک سرپرې کېدل جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی د جوزجان چارواکو ویلي چې د داعش وسلولو دغه ماشوم یک شنبه نه وخت په دې ګناه وژل چې افغان سرتیرو ته یې خوړه وړل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په غور کې د نوملیکنې د یو مرکز د ځینو کارکوونکو اختطاف دوی اندېښمن کړي دي د غور ولایت چارواکي وای پرون سه شنبه د مرکز پیروسکوپ مروتات کې د انتخاباتو د نوملیکنې د یو مرکز درې کارکوونکي او دوه پولیس وتښتول سول د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتلی دي هرقی چارواکو وروسته له هغې د روسیې دوو ښځو ته د عمري بند سزا واوروله چې له داعش سره په اړیکو یې محکومې کړې او په ارمنستان کې نن په زرګونو کسانو د پلازمینې یریوان په مرکز کې لاریون وکړ دوی هڅه کوي هغه اعتراضیه غورځنګ جاري وساتي چې د دغه هېواد صدر اعظم په توګه د سرج سرکریسیان تر ټاکل کېدو وروسته پیل شوی
مننه کوم سلام محمد سلام حدیث پردیس په مو په افغانستان کې د سپورت لا ډګر په مهمو پرمختګونو خبر کړی
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وای ډیر ژر به د ارغوان په نوم د نجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل کړي دغه فدراسیون رئیس حسین حمیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د سور د میاشتې په درېمه نیټه به د هلکانو او د همدغې میاشتې په لسمه نیټه به د نجونو سیالۍ پیل شي د بایسکل ځغلونې فدراسیون د معلوماتو له مخې د سور د میاشتې په 15مه نیټه به د رسنیو د خزینه کارکونکو ترمنځ د رسنیو د جام په نامه هم سیالۍ پیل شي د بایسکل ځغلونې فدراسیون همداراز په ننګرهار کې د نارنج ګل جام په نامه سیالۍ وکړي چې د ننګرهار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوې د هندوستان د کرکټ د سوداګریزو سیالیو 15مه لوبه د راجستان رایلز او کلکتې نایټ رایډرز لوبډلو ترمنځ په جیپور کې ترسره کیږي کلکتې تر دې دمه له څلورو لوبو دوه خو راجستان بیا د ترسره شویو دریو لوبو څخه دوه ګټلي او دواړه څلور پوینټونه لري د دغه سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډلې د رایل چیلنجر بنګلور لوبډلې ته په نسبتا لوړ توپیر په شپږ څلوېښت منډو ماته ورکړه دا لوبه چې په ممبئی کې ترسره شوه په کې د ممبئی لوبډلې د بنګلور لوبډلې ته 213 لوړو منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د ویرات کوهلی په مشرۍ د رایل چیلنجر لوبډلې په ټاکل شویو شلو اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو یوازې 118 منډې جوړې کړې
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالا مو ازادي راډیو را سره واوریدله ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري او دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او تحلیلونه مو زموږ پر ویبپاڼه هم ولولئ او واورئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې او د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي اول اساسي او بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې خبرونې سته چې زموږ همکارانو په کابل کې چمتو کړي دي په ګډه به یې واورو
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په قانون کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی سیرت صاحب اشاره خلاص
خیر
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په قانون کې تورن کس چاته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. تورن کس هغه چاته ویل کیږي چې یو عمل او یو کردار په قانون کې جرم شمیرل سوی او هغه ته جزا تعین سوی، چې کله جرم تعین سوی وي او هغه ته جزا تعین سوی، دغه په چوکاټ کې که څوک مرتکب دی او عمل کیږي نو هغه تورن دی، ځکه چې هغه هغه جرم انجام کړی دی. او که چیرته یو عمل په قانون کې هغه ته جرم انګاری نه سوی او یا هغه ته جزا نه وي تعین سوی، دغه په کلو باندې هغه د قانون په خلاف عمل دی، ځکه چې قانون کې هغه جرم نه دی او ته ته نسبت ورکه. نو د مزنون کلمه خو طبعا یو عربي کلمه ده چې ځوان نه ده، ځوان وایي ګمان ته، ځوان نو ګمان او شک چې ضد یقین دی. نو کله مونږ دلته چې مزنون هغه چاته وایي چې هغه د قانون په رڼا کې تورن سوی وي یا ورباندې الزامیت لګول سوی، نو دغه کس ته مونږ تورن او یا مزنون وایلی سو.
ډیره مننه سره صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې هر هغه کس چې د قانون له خوا څخه مزنون سوی وي، تورن سوی وي، هغه ته تورن کس ویل کیږي. تورن کس د چا له خوا نیول کیږي؟
دلته دوه ټکو ته باید اشاره وسي. یو، کله چې تورن کس په محضر د عام کې د خلکو په وړاندې یا د پولیسو په وړاندې دی مرتکب دی عمل کیږي، پولیس مکلفیت لري، ځکه چې په دریاویم قانون د اساسي او په یو سل څلور دیرسم ماده د قانون اساسي کې د نظم او امن عامه مسؤلیت دی پولیس دی. پولیس کوای سي دلته دغه تورن کس په مجرد د لیدلو سره پولیس ونیسي. یو دویم، گرفتاری دی پولیس حق چې دی هغه په اساس د جلب د زیربط ارگانونو لکه عدلی و قضایی ارگانونو که کله پولیس ته یو جلب لیگی چې فلانکای کس په دغه مزنونیت باندې یا په دغه تور باندې مونږ ته مورد احضاریت او د حاضرول مطلوب دی، تاسو امید دی چې مونږ سره په دې عقله همکاری وکړي. نو پولیس مکلف دی چې تعمیل دی حکم د هر اداري هغه په د پولیسو په وګه باندې. نو پولیس په دغه دوه حالاتو کې کوي چې یو تورن کس گرفتار کی او مربوطه ارگانونو ته وسپاري، او یا که مشهود جرمی هغه بیا خپل دوی د څېړنې د تحقیق لاندې نیسي، بیا پس دوسیه به محول د مربوطه ارگانو تک.
ډیره مننه. پولیس د یو تورن کس د نیولو پر مهال باندې څه مکلفیتونه لري؟ یعنی له تورن کس سره باید د څه ډول چل چلند وکړي او څه ډول هغه ونیسي؟
سوال ډیر ښه ځای دی. مونږ هم باید په دې رابطه باندې دا و چې کله زمونږ محترم پولیس د تورن د گرفتارولو او د هغه د نیولو په خاطر ځي، باید دی هر ورځ یو ټکی هم که پولیس په درسي ساتونو کې د دغه خپل مکلفینو ورته روښانه سي، واضح سي او دی په خپل مغز کې ونیسي، نو هغه باید عملی جامه ور واغوندي. پولیس چې کله گرفتاری ته ځي اول خو طبعا خپل هغه یونیفرم باغوندي او د مربوطه ارګانونو نه چې د تورن کس د احضارولو امر ورته ورکول سوی دی باید هغه ولري. دته طبعا هغه اداره یې هغه حوزه هم اجازه ورکړي، د سره طبعا رنجر دی، موټر دی، هغه به د یو چا پسې ځي. چې کله تورن کس ته ځي چون دی خو په قانون باندې پوه دی، هغه مروجه د قانون په رڼا کې هغه خپل احترام هغه به وړاندې کړي، بیا به خپل شناسایي د کارت ورخي، زه دا مې نوم دی، دغه مې رتبه ده، او د دې ترڅنګ باندې ز فلانکي حوزه کې مسولیت سم دی او ته چې تاسو راغلم نو ته د فلانکي ادارې له طرفه په دغه مزنونیت یا په دغه تور باندې تی غختل چالته ته حاضر اسی زکه اوله اولین قدم کې د یو مزنون حق د پولیس له طرف هم دغه دی سیغه ته به هغه کوم نسبت د جرم او یا الزامیت ترته سوی د هغه ورته په ګوته کې روښانه کوي به چې ته په دغه جرم باندې یا په دغه الزامیت باندې دغه ادارې ته مطلوب یې بیا به دغه سړی چون باید موږ د قانون باید پوسو سرغړونه ونه کو قانون پولیس سره جنگ ونه کو پولیس سره دا ونه چې درځه زه درپسې درځم بیا زه خپل جراب نه ته به که جراب یې دیني هغوسې ته به لاړ سې ځنونه به کور ته ننوځې خپل بوټان به راواخلې فامیل ته به ووایه چې زه فلانکي او زې ته ځم پولیس راپسې راغلی دی څه څه خبره ده ته به ورسره ډېر په احترام او که چېرته دی بیا دلته د قانون د پولیس سره مقابله کوي چې زه اوس نه درځم زه کالرم ته لاړ سه باناجوي چې زمینه د فرار وکړي نو دلته بیا پولیس مجبوره دی ځکه چې دا یو جلب یې په لاس کې دی ورغلی دی چې باید دای حاضره کړي که چېرته ده سره هغه قانون چې رفتار وکړي او هغه یې نه ورسره کوي بیا دلته طبعاً طبیعي خبره ده چې بیا د فرار زمینه مساعده نه سي د فرار جلوګیري شي نو بیا دلته هغه ولچک و زولانه پکار دی او که چېرته فرار نه کوي قانوني ډول خپله قانون ته ځان سپاري نو پولیس بیا حق نه لري چې پس د ابلاغ د مزنونیت د مزنون ته تورن کسته ولچک و زولانه توهین تاخیر دا به نه کوي بیا به هماغسې د چوکاټ په قانون کې چون دواړه قانون باندې پودی سره د چوکاټ په قانون کې تورن کس مخته د تامین د امنیت په خاطر باندې پولیس به شاته حوزې مربوطه ته بځي ولې دلته به پولیس کنزل نه ورته کوي او هی به نه بدرفتاری به نه ورسوي د ده کرامت انساني به نه پایماله کوي که څوک پوښتنه کوي چاته به د ده هغه اثار نه افشا کوي چې ولا دا ما په دې نیولی دی خو ګواکې دوه قدمه فاصله به وي زه خو سړی دی روان دی پولیس تر شا دی څوک دومره هغه نه کوي او که ولچاکې نیولی د دغه منطقه کې حیثیت کرامت آبرو هزار ټوله توی کې ځکه برات زمه زموږ اصلي حالت دی نو دا کار باید پولیس ونه کی هغه د حیثیت او کرامت په کلی منطقه کې باید حفظ کی ځکه سبا باید د اولاد او کورنۍ ته خلک په سپک نظر باندې ونه ګوري بیا دغه د پولیس هغې د حوزې طبیبیي که چېرته په حوزه کې هغه فورم ایجاب کوه فورم ورته ترتیبوي بیا پس هغه خپل مربوطه ارګان ته دا سړی به ور بیایي ور تسلیموي بیا
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم پټه شای وانه یا په داله سواله
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست سیرت صاحب د ورستې پښتني پټوګه پولیس ترڅو ساتنو پورې کولای سي چې یو تورن کس ل خپل ځان سره وساتي
پولیس کولای سي د تورن کس ساتل د ځان سره د موضوع حجم په اندازه باندې یعنی کوم موضوع کچیرته تحقیق ته انکشاف ته او سپړلو ته ضرورت وي نو نهایتا تر دو اویا ساعته پولیس کولای سي چې یو تورن کس ځان سره وساتي او د دو اویا ساعتونه مخکې هم کولای سي کوم قیدیت نسته ده چې دغه تور په حق باندې پولیس ته څم کوم مدارک شواهد اثباتیه هغه په لاس ورغلله بس دوسیه به غوټکیي مربوطه ارګانونو ته به استوي او مزنون به هم انتقالیږي او په مجرد باندې سارندوال څه کله خبریږي په قانون کې سارندوال ته حق سته چې د څلورویشت ساعتو په زنانه کې به دغه خپل تحقیقات د دې پاکله باندې شروع کړي خو پولیس نسي کولای چې د دوه اویا ساعتونو نه وروسته هم مزنون ځان سره وساتي. که چیرته دا عمل کیږي دغه عمل بشری نقص دی، صریح نقص دی چې دو اویا ساعتونو نه وروسته یو کس پولیس ځان سره ساتي. متاسفانه کله کله داسې لیدل کیږي چې هغه د دو اویا ساعتونو نه هم ساتل سوی دی چې دا یو بشری نقص دی، د قانون نه سرغړونه ده. نه باید د دو اویا ساعتونو نه زیات یو تورن کس د پولیس سره سلبی آزادی بود.
ډیر مننه سیرا صاحب.
مننه خیر.
قدر منو اوریدونکو دا وز مرده دی اونی د اساسی او بشری حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره.
ژوند په شیبو کې.
درانو دوستانو سلامونه می اومنه. په نننه خبرونه کې د لبنیاتو پاک له خبرې کوو. آیا خبر یې چې انسان څه وخت اول له لبنیاتو څخه استفاده پیل کړه؟
کله چې انسانان پیدا شول په وخت کې خپل موشي هم د سره یو ځای خپل حیوانات هم پیدا شول. شو دی په پوستکو کې اچول دي یو مشکو قسم.
له شودو کوم او څومره ګټور خواړه جوړیږي؟
مستې هي په هي کوم مستې دي مستو نه بیا وینې څه درته وایم یال چا تا ورته بیا تلوي کو بیا کورو ته لګا کوم.
دا پوښتنې دي چې په اوسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به ځواب شي. په پایل کې د لبنیاتو په تاریخ خبرې کوو. ورپسې داسې یو کور ته ورځو چې مالداري کوي او دا چې له لبنیاتو څخه د مناسبې ګټې اخیستنې طریقې کومې دي له ډاکټر سره مو مرکه کړي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړي. اکرام لا اکرام به درته وړاندې کړي.
درنو دوستانو، لبنیات هغو خوراکي توکو ته ویل کیږي چې له شیدو څخه جوړیږي، هغه که د غوا، وزې یا هم د میږي شیدې وي. داسې ویل کیږي چې کله چې حیوانات د انسانانو لخوا اهلی شول نو دوی په دې وتوانېدل چې له هغو څخه شیدې او نور محصولات لاسته راوړي. له شیدو څخه مستې، له مستو څخه تروي او کوچ، له کوچو څخه بیا زیړ غوړي جوړیږي چې دا هر یوې له صحي پلوه ډیر ګټور دي، خو د خوراک مناسبه طریقه غواړي. په دې وروسته خبرې کوو. په پایل کې د لبنیاتو څخه د استفادې د تاریخ په هکله د علومو اکاډمۍ د کرنې د انستیتیوت له غړي څېړنوال ګلشاه آرینوال څخه پوښتو.
کله چې انسانان پیدا شول په هغه وخت کې خپله موشي هم د سره یو ځای خپله حیوانات هم پیدا شول. په هغه وخت کې کله چې د شیدو نه د استفاده کوله خپله د شیدې په پوستکو کې اچولې دي یو مشکو قسم دې نه استفاده کوله او هغه کې ساتلې دي و ځای نه بل ځای ته انتقالولې، ځکه ټکنالوژي په هغه وخت کې دومره وجود نه لرلو. هغه بکتریاوې چې دا د حیواناتو پوستکی وي د و ځای نه بل ځای ته انتقال په صورت کې خپله هغه د بکتریاو په واسطه سره خپله دوی دغه شیدې په مستو تبدیل شولې او د مستو نه وروسته دوی خپله کله چې هغه ته شروع کولو هغه نه وروسته خپله کوچو چکا د شتومبې دونه استفاده کولای چې په مجموع کې خپله په وخت کې د لبنیاتو نه استفاده ډېر ابتدایي او په ساده شکل و.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کرنه او مالداری کیږي. د کابل د سرخی پله یو شمیر اوسیدونکي په مالداری بوخت دي. دوی په کورونو کې غوا او نور هغه حیوانات ساتي چې شیدې کوي. موږ یو داسې کور ته ورغلو چې په یو حویلۍ کې خپله اوسېدل، په بله کې چرګانو ته ځای جوړ کړی وو او په درېیم حویلۍ کې مالداري کوله. په دې کور کې دیارلس کسان اوسېدل. د دوی په وینا ډېر خوراکي لبنیات دي، له رنګ څخه تازه، په تن غښتلي او اصابې آرام ښکاره کېدل. دوی شپږ غواوې لري، نو ځکه له لبنیاتو څخه پیسې هم ترلاسه کوي او پخپله یې هم خوري. د دې کور پلار حاجي سیدا جان نومېږي. نوموړی وایي چې د حیواناتو ښه خوراک د هغوی د ډیرو او قوي شیدو ورکولو لومړی شرط دی. له حاجي سیدا جان او میرمنې سره یې زموږ همکارې فرشتي مرسل مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
دلته یو غوا ولاړه ده، فکر کوم چې
وهلم کی اجي صاحب په شروع کې تاسو درته وایي چې پوخا بده دغه غوغان ته واخه او بوس پچیش کې اچول اوس څنګه چې څومره بدون راغله لږه وخت تر اوسه پوري
اوس خو ډیر راغله د پوخا د سې وشو چې من ګورته اخورونه جوړول بیا اخورونه کې ورته عمل تلرګي خدي خودل چې دغه تړل م پیوند کنه نو هغه بیا اخورونه ته جوړ لاین بم تړل چې کوم وهلکی او یا کوم بدمعش یو سر ته تړل چې دا کوم وړکی وړکی دم بل سر ته تړل
اوس دغه اخور چې دلته د خوساکای چې پکې واخه خوري کنه دا ماته څه کار لګی د موټر ټایر دا تاسو خپل جوړښت د څه رقم
دا جوړو دا د موټر ټایر ته پریکو بیخ کې ورته بس کوکی وو جوړی کو د په امن ده شګه ورته ناراضي باد ورته ناراضي تویږي تنه نه چرګان تنه نشویولې بده د پخوا چې بده شو اخور کې بو کنه چرګ به شروخت د بوس په شیندل په لاتو باندې او یا به چې په اخور کې واچول شو هغه ته شګه او خاور او جای کېدله به دې کې د په امن دي کې د نه وځي کې
مناسب خور دې دوی ونه تر پاره دې دوی په شډو باندې څومره تاثیر کوي کله چې په ناس باندې خو ساتي شو دې څومره ډیریږي
سبو صورت ورکه یا ورته وچ جوړی ورکه یا ورته کنجاړه ورکه نو دا بیا هم شو دې ډیری هم خرازي
روزو دې ته چې خپل د شو دې سره خمر داخلي دا په ختنه به بیا جینه وکړو بیا جی غوڅ وخت واسي وسل واسي راز دې خبره دې غوا خو درس په وسوي خبر راته وکړه کړي لواسي كانت سرقه من لواسي
څنګه
سرقه من لواسي
وانت پاک پریمینزم هینه نور ورته کینه ما ته دوه لا سوي هغه کوم نشه د سې کو ته
لاس دې نشه خيږي چې کړه
لاس مې د سې چې بعد دی ونی سې شخيږي ته لاس مې خپل پریمانه شخص بعد هغه څنګه کله کله من ورته وایم کنه من جلی ته وایم یار سر کو ماکس
خو وختونه تر اوسه پورې د دې غوال وسلو کې بیا له دونه شودې مسی برابرول کې څومره تغیر راغلی مثلا یو رقم ماشینونه پیدا سوي چې غواګان لواسي هغه تاسو نه دیورته اخیستي
نو وسنستکه
پلاس لواسي
پلاس
بیا اوس درته چې کله دې غوال وسله د شودې څه رقم پخې چې تری جوړې
مستي هي پخې کوم مستي تری جوړې مستونه بیا وینې څه درته وایم یال چاته ورکو بیا تر وی کو بیا کورو ته لګلګو
او د شودې څومره شي
بله خاري پیو کوم کې پخې
ولې هي پخې
دا چې ما وخرفت غوا یني مکروب لا پخې هي وینه هغه خو خر شي کوم
خپل کور کې څومره مصرف او څومره خوري
کور کې شو پر د مین مدار کور می دا د سیمه سالې وکاسه دوه کاسې چاته ورکما مستی خو شای دکر
زیر کسان دی چه کرا غوارا لوسی شدو که و با چه ای بیا خرچه ای خرم تخ با دکر نکه
نه 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 دقیق خودی خدای نه را بندی که دو گوتی جایی تزو کنه
چه کم وقت دا غوارا لوسی کم لغت وحلی میکنه
ای دست لغت واری دستوری غوار دورکه ای
به زوب لکری
نو چنگ ای خود کنه دلتا ایم لاس را حقا که لغت هر چه تلغت غواری اور تا پا غوصه سما غا سما نو چنگ ای که غا تکلیب خود تیرونو
غوا پا غوصه پیگی
ای دیم خاطه چه و تا پا غوصه سم بیام خی
بیا غیلی سی
ای لگو بور تراری تکی دای
د لغمان اوسیدونکو بیبی حاجی نازیه وای چې ل شیدو څخه پنیر جوړوي او دا کاری ل خپل مور زده کړی دی هغه وای چې پنیر خوخ دی ل نو موړې مو د پنیر جوړولو د طریقې پاړه پختلی
شو دیم په غزدبی باندې کې خدلی دا سجیږي سو جوش ترسی د جوش ترسی به دا په باندې واخل د سی په باندې دا هغه واچو پرمبې په باندې واچو اس په باندې پاتو دا پریس پټی پټی سی به سکلو خټی کې به تر سی چکاسی بیا د سی پک جاره مغه کړی ده د مرته مسالې جاره اخیشتې ده بیا زه ولګی ما سپینه پاجونه ټوټه نه ده دا په باندې واچوم او بیا هغه کوم دا دود د ټولو ده بیا په خاص په وطن کې هر کور ته سلار سي دا درته کړی مستی درته کړی شودی درته کړی او دا پنیر دا د منګ د سی هغه غونډه ده سی من ته خخ کارګی سی په دسترخوان کې خې ډیر بختور شه ده په هر کور کې سی لکه د کور کې سی هر څه پوري
په کلی او باندو کې خلک هماغه سی په پخوانی شکل ل لبنیاتو څخه استفاده کوي خو په یو شمیر سیمو کې بیا شیدی پروسس کیږي غوړ ورنل ریکيږي بیا بازار ته وړاندې کیږي د کابل په گزرګا کې د لبنیاتو د کفراتیب رئیس غلام زکریا احمد زوی چې دوی هر ورځ
پنځه زره لیټره شیدی بازار ته وړاندې کوي. دا شیدی دوی له مالدارانو اخلي او بیا اوه رقمه لبنیات ورنه جوړوي.
اوس دلته شیدی په ډیر فنی او مسلکي شکل باندې راټولېږي، ځکه موږ د بومي حالت نه باید صنعتي حالت ته لاړ شو. په دې معنی د هغو غواګانې ورته واکسینوو، هغوی ته متراکمه حیواني خوراکه د موږ ډاکټران بیلانس کوي، دا ورته ورکوو. ښځې چې مالداري سره سروکار لري هغو ته موږ د ټریننګ پروګرامونه لرو چې دوی څه رقم د دوی لاس پاکي، دوی د غواغولانس پریمینځي، دوی هغه شیدی چې ولوسي څنګه یې بیا فلټر کړي، تر څو پورې موږ مستهلک ته یو صحي باکیفیته محصول عرضه کړای شو. باکیفیته شیدی اوس راځي گزارګاه ته. اوس دلته تغییر دا راغلی ده چې د کریم کشي ماشینونه هم ورته لګولې دي، ځکه موږ بازار ته چې کومې شیدی یا کومې مستې عرضه کوو د هغو فیصدي د غوړو په شیدو کې په سلو کې 3.2% چې دا د موږ تاسې د دې سیمې د هیوادو په استثنا د هندوستان د دې هیوادو ستانډرد ده. 3.2% شهم لرونکې شیدی او مستې بازار ته عرضه کوو. مازاد غوړ اخلو، غونه کریم جوړو یا قیماق طبیعي خالصه کې کوچوشکه جوړو، برقی ماشین په ذریعہ باندې کوچ علیحدہ خرڅو، کریم علیحدہ خرڅو، مستې او شیدی په دغه معیار چې موږ جوړو بازار ته عرضه کوو. د موږ چکا کاملا بی غوړو ده، دې په خاطر موږ په چکا کې غوړ نه پریدو چې لاړ سي، چکا زر خرابېږي. بل خبره دا ده چې موږ شلومبې هم اوس جوړو په بوتلو کې بستهبندي کوو، مارکیټ ته عرضه کوو. همداراز موږ مثلا د شیرپیری پروګرام لرو چې همدغه تازه شیدو نه جو شیرپیرا جوړ کړو، تازه کوچو نه چاکلیټ جوړ کړو، همداراز فرینی. دغه زموږ شیوه د کار ده.
د لبنیاتو له دومره ګټې سره سره بیا هم یو شمېر کسان وایي چې په دوی بد لګیږي، د نس درد ورته پیدا کوي یا هم فشار یې لوړوي. نورې خبرې د وردګو له اوسیدونکي نادیې څخه اورو.
خو له پخوانه چې موږ اورېدل له خپل نیاګان نه له خپل ماینو نه چې اورو، دوی وایي چې لبنیات که کوچ دي هغه که سیر غوړي دي که شیدو سر ورته وایو موږ شیدې دي، دا ټول یو صحي هغه دي. او پخوا به خلکو همیشه دا خوړل، خصوصا زیر غوړي به خوړل چې وایي د انسان وجود تقویه کوي او دا یو طبیعي شی ده. اوس هم له دونه استفاده کوو. ځینې وخت زمونږ په کورنۍ کې چې کله موږ له دونه استفاده کوو صحي مشکلات موږ ته رامنځته کیږي، هغه کیفیت چې پخوا یې درلود اوس یې نه لري. اوس یعنی ځینې شیان که موږ استفاده طریقو حتی د ځینو کسانو فشار لوړی، خو په خو د سینو
د داخلي برخې ډاکټر کریم الله سرګند بیا وای لبنیات هغه سدي چې د هر انسان بدن ورته ضرورت لري. کله چې لبنیات خوړل کیږي دومره کار او فعالیت باید وشي چې هغه په بدن کې جذب شي. کدا سی ونی شي نو غنی صحی استونزې پیدا کوي.
ژوند د بقا لپاره تاسو هغه غذایي مواد چې استفاده کوي په هغې کې باید کاربوهایډریت، پروټین او لبنیات شامل وي. دا د وجود لپاره ضروري ده، مګر مهمترینه مسله د انسان د ژوند لپاره دا ده چې تاسو دغه انرژي چې استفاده کوي بیرته مصرفوي که نه. لبنیات ډېره انرژي لري، یعنې که یو څوک وکولی شي انرژي پرې مصرف کړي، لبنیات نه استفاده کول کومه ستونزه نه ده او باید هم استفاده وکړي. دوهمه مسله د صحي والی ده چې څرنګه دوی وساتي، پاکې وساتي. مثلا موږ په کلیو بانډو کې لیدلی دي چې کله دوی هغه متاسفانه په کومه خلطه کې چې مثلا دوی هغه مستې اچوي او هغې نه مثلا شړومبې جوړوي، بیا چکه جوړوي، د شی جوړوي، هغه محیط پاک نه وي. نو طبیعي ده کله چې یو محیط پاک نه وي او افغانستان محیط متاسفانه ملوث هم ده او دغه بیا ملوث شي، بیا نو هر هغې غذا چې ملوثه شي که څه لبنیاتي او که څه نوري یو شان ستونزې پیدا کوي. دوهمه مسله دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د څلوېښتو کالو مخکې حالت سره فرق کړی. خلکو ژوند په خصوصا په ښارونو کې ډېر تفاوت کړی. فعالیت فزیکي یا ګرځېدای ډېره کمه شوې ده، ډېر پیاده نه ګرځي، مګر غذایي سیستم د دوی تغییر نه دی کړی. ستونزه دلته پیدا ده. پخوا په خلکو مثلا په شمالي کې یا په یو کلي کې په یو بانډه کې غوړي خوړل، حتی زیړ غوړي به خوړل چې زموږ د خوانه اوس ډېر ویل کېږي چې باید ونه خوړل شي. ډاکټر صاحبان د خوانه وایي بیا به دوی مثلا د یوه ساعت لپاره دوه ساعته د یور بل کلي پورې پیاده تګ کولو، نو دوی به دغه انرژي چې اخیسته ده به مصرفوله. اوس دا خواړه همدا خواړه خوري، مګر دوی بیا دا تګ نه کوي، یا په موټر کې ځي یا حتی په کور کې. وسایل ډېر ساده شوي دي، مثلا جارو چې کوي، یا ته دوی برقي جارو نه استفاده کوي. د مثلا حتی د تلویزیون ته جګیدا اوس نشته، ریموت د دغه څخه استفاده کول. دغه ژوند دی داسې کړی د لکه غربي ژوند داسې شوی دی، مګر غذا زموږ ستاسو شرقي پاتې ده. ستونزه همدلته پیدا کیږي چې تاسو هغه انرژي چې اخلی هغه نشي مصرفولی، او لبنیات چې ډېر انرژي لري هغه تاسو نه مصرفوئ، هغه ستاسو په وجود کې ذخیره یي شکل باندې پاتې کیږي، تاسو وزن زیاتوي، ستاسو هغه رګونه چې په وجود کې دي هغې تنګیي ورو ورو، او وروسته له هغې نه بیا متاسفانه مرګونې ناروغۍ منځته راوځي.
قدر من دوستانو، دا نننۍ ژوند په ژبو کې خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې رلري د مکان زندگی.